السلام علیکم د ماسپخین دو بجی دی قدرمنو دوستانو ز رضوان مرادم او تاسو د ازادي رادیو یو بل یو سات خبرونه اوریدو ترابلم په دې خبرونه کې چې د جانتن رمیرس په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او چې د بهرنیو چارو وزارت له متحده ایالاتو غوړي چې پر افغانستان د پاکستان د راکټي بریدونو په اړه خپل دریز واضح کړي د نړۍ د سترو صنعتي هیوادونو د مشرانو د غونډې په اړه چې نن هم په بروکسل کې دوام لري ورسته حال درکو د نړۍ په خبرونو کې راغلي چې رپورټونه وایي اسرائیل په پام کې لري چې په لویدیځه غاړه کې زر نور میسایلونه جوړ کړي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین فرانسې ته ځي چې د دې هیواد له ولسمشر سره د اوکراین د حالاتو او نورو مسئلو په باب خبرې وکړي خو په سر کې له اسدالله لودین څخه د افغانستان د دې سات مهم خبر نورو
له انتخاباتو څخه د اروپای ټولنې د څارنې پلاوی وایي دویم پړاو انتخابات به په دقیق ډول وڅاري یوې مدني ټولنې د یو امریکایي عسکر په بدل کې له ګوانتانامو زندانه د 50 پخوانیو طالب چارواکو خوشي کېدل وغندل او چارواکي وایي چې د وسلوال مخالفینو په حمله کې نن سهار په هرات کې د ملي اردو دوه سرتیري وژل شول او درې نور ټپیان شول د خبرونو تفصیل د افغانستان له انتخاباتو څخه د اروپای ټولنې د سارنې پلاوی وایي چې د جمهوری ریاست له دویم پړاو انتخاباتو نه به په غور سره څارنه وکړي د دې پلاوی مشر تیجس برمن ازادي راډیو ته وویل چې کارکوونکي به یې په راتلونکو انتخاباتو کې درغلۍ کشف او نتیجه به یې له خلکو سره شریکه کړي دا وایي موږ په لومړي پړاو انتخاباتو کې په کابل مزار شریف او د افغانستان په نورو ولایتونو کې څه باندې او یا څارونکي درلودل زه فکر کوم چې دویم پړاو انتخاباتو کې به هم همدغه شمیر څارونکي انتخابات وڅاري په همدې حال کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون هم وایي چې په دویم پړاو انتخاباتو کې به هغو کسانو ته د څارنې اجازه ورکړي چې په لومړي پړاو انتخاباتو کې دغه دنده درلوده د انتقالي عدالت د همغږي او د شهروند مسؤل په نوم مدني ټولنې د یو امریکایي عسکر په بدل کې له ګوانتانامو زندانه د 50 پخوانیو طالب چارواکو خوشي کېدل وغندل د دې ټولنې مشر یونس اخترینن په کابل کې خبريالانو ته وویل چې د دې طالبانو خوشي کېدل ممکن د افغانستان خلکو ته امنیتي ستونزې پیدا کړي نو موري وویل چې د دې طالب مشرانو له خوشي کېدو سره به تروریستي حمله نور هم زیات شي څو ورځې وړاندې امریکا د خپل یو سرتیري د خوشي کېدو په بدل کې 50 پخواني طالب چارواکي له ګوانتانامو زندانه خوشی او دوه ته انتقال کړل خو تیر سه شنبه په کابل کې د امریکا سفیر وویل چې دغه طالب چارواکي په قطر کې تر څارنې لاندې دي او کوم ګواښ به رامنځته نکړي په هرات کې د هند قونسلګری مسولین وایي چې د دوی د یو تباتخته ولکېدل او په دې ولایت کې د دوی په قونسلګری وروستۍ حمله به د سلما بند د جوړېدو په چارو کوم اغیز و نکړي په هرات کې د هند جنرال قونسل کومار مشرا رسنوي ته وویل چې دوی دغه پیښو اندېښمن کړي خو له افغانستان سره به یې په مرستو کوم اغیز و نکړي
زه فکر نه کوم چې وروستۍ پیښې به د سلما بند د جوړېدو په چارو اغیز وکړي کار په عادي ډول روان دی او موږ به هم یو هیله ده د کال تر پایه د دې پروژې کار پای ته ورسیږي د دې بند امنیت اوس د افغان پولیسو لخوا ټینګ دی
روانه اونۍ نه پیژند وسوالو د هرات په زندجان ولسوالۍ کې یو هندۍ انجنیر وتښتاو چې تر اوسه یې سرنوشت نامعلوم دی او دغه راز نږدې درې اونۍ وړاندې وسوالو کسانو په همدې ولایت کې د هند په قونسلګرۍ ډلیزه وسلواله حمله وکړه بلخوا چارواکي وایي چې د دوو وسلوالو مخالفینو نن سهار د هرات ښار په برامان سیمه کې د ملي اردو په هایلکس ډوله موټر ډزې وکړې چې دوه سرتیري یې وژلي او درې نورې ټپیان کړي دي د هرات د امنیت قمندانۍ مطبوعاتي مسؤل عبدالرؤف احمدي ازادي راډیو ته وویل چې دغه وسلوال په موټر سایکل سپاره وو چې له ډزو وروسته له سیمې تښتېدلې دي نوموړي زیاته کړه چې د دې وسلوالو د نیولو لپاره عملیات پیل شوي د طالبانو ویان قری یوسف احمدي د دې پیښې مسؤلیت منلی او ادعا یې کړې چې په موټر کې 15 واړه سپاره امنیتي ځواکونه د دوی د ملګرو په ډزو کې وژل شوي دي د افغانستان خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه اسمت څاروان وړاندې کوي
راپورونه وایي چې اسرائیل په پام کې لري چې په لویدیځه غاړه کې زر نور میشتایونه جوړ کړي د اسرائیلو راډیو نن وویل چې د کور جوړولو وزارت په هغه خاوره کې چې فلسطینیان هڅه کوي په راتلونکي کې پکې د ځان لپاره دولت جوړ کړي د یهودانو لپاره د یو شمیر کورونو د جوړولو اعلان کړی دی اسرائیلي چارواکو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دی ویلي خو د اسرائیلو راډیو دا خبر وروسته له دې خبر کړ چې فلسطینیانو د یووالي حکومت جوړ کړ په دغه حکومت کې
حماس هم شامل دی چې د اسرائیل د موجودیت مخالف دی. د سوریه د پارلمان رئیس وایي چې اسد په سلو کې د نه اتیا رایو په ګټلو دو نورو کاندیدانو ته په اسانه ماتې ورکړې ده. په انتخاباتو کې د برخوالو فیصدي تر درې اویا زیاته ښودل شوې ده. د سوریه د اساسي قانون د محکمې ویندوی مجید الخدره په دې اړه وویل: د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې ټول ټال 1,604,412 رایې اچول شوي او 83.24% رای ورکوونکو خپل رایې استعمال کړي دي. د سه شنبې په ورځ انتخابات یوازې په هغو سیمو کې وشول چې د بشار اسد د پلوي ځواکونو تر کنټرول لاندې دي. د سوریې د حکومت مخالفانو د انتخابات غندلي. د امریکا په شمول لویدیځو هیوادونو هم د سوریې انتخابات رد کړي دي. جی وډل وایي که د اوکراین په ختیځ کې وضعیت تر کنټرول لاندې را نشي، دا ډله چمتو ده چې پر روسیې سخت بندیزونه ولګوي. د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل پرون په بروکسل کې د جی او سرمشیزی ته وویل: دا وایي که موږ په هغو مسایلو کې چې باید هوارې کړو پرمختګ ونه کړو. د نورو بندیزونو، هغه هم د دریم دور سختو بندیزونو مسئله د میز پر سر ده، ځکه موږ نشو منلی چې اوکراین تر دې زیات بې ثباته شي. په غونډه کې مشرانو د اوکراین پر کړکیچ او له دې هیواد سره د سیاسي ملاتړ پر موضوعاتو خبرې وکړې. د نړۍ د پرمختللو صنعتي هیوادونو مشرانو د بروکسل د غونډې په پای کې یوه اعلامیه هم خپره کړه. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین فرانسې ته ځي چې د دوهمې نړیوالې جګړې په مهال په نورمنډي کې د متفقینو د ځواکونو د کوزیدو د اویایمې کالیزې په مراسمو کې تر ګډون مخکې له خپل فرانسوي سادي سره وویني. د پوتین د بهرنیو چارو سلاکار یوری اوشاکوف وویل پوتین به نن له فرانسوا اولان سره وویني او د اوکراین د حالاتو په شمول به پر یو لړ مسایلو ورسره وغږیږي. اوشاکوف همداراز وویل پوتین په فرانسې کې د بریتانیا له صدر اعظم دیوید کامرون او د جرمني له صدر اعظم انګیلا مرکل سره د جلا جلا کتنو پروګرام لري. د چیچنیا جمهوریت مشر رمضان قادروف له حکومت وغوښتل چې د تشاک اوبو ته زیات پام وکړي. د دا غوښتنه وروسته له دې وکړه چې د دغه جمهوریت په ختیځ کې د ناپاکو اوبو د څښلو په اثر د ناروغانو شمیر 1,545 تنو ته ورسید. د چیچنیا صدراعظم ابوبکر ایدلګیریف پرون قادروف ته په نوژي یورت ولسوالۍ کې د ناپاکو اوبو په وجه د ناروغو شویو په اړه معلومات ورکړل. ویول چې په سیمه کې د اوبو د معایناتو نتیجه به ژر ترلاسه شي. داود د سات خبرونه.
ل ازادي رادیو مو د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اوریدل. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له امریکا غواړي چې پر افغانستان د پاکستان د راکټي بریدونو په اړه خپل دریځ څرګند کړي. په روانه خبرونه کې دا هم اوري چې د انتقالي عدالت د همغږۍ ټولنې د امریکایي عسکر په بدل کې له ګوانتنامو زندان څخه د 50 طالب بندیانو راخوشي کېدل غندلې دي. د خبرونه په دوام کې دا هم اوري چې په کندوز ولایت کې د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې د خلکو د هوساینې په خاطر 113 نور محلونه د غلطه د دوهم دور انتخاباتو لپاره چمتو کړي دي. په روانه خبرونه کې په بروکسل کې د جی او یا د اوسترو صنعتي هیوادونو د مشرانو د غونډې وروستي حال هم درکو او د افغانستان په مختلفو سیمو کې د انتخاباتو د دوهم دور د دوو کاندیدانو د کمپاینی غونډو په اړه هم اوري. د نور ریپورتونو سربیره د خبرونه په دوهمه برخه کې بیا د ګوډي اچار تفریحي پروګرام اوري.
دا بدلا فیصله شوی نرخ نه اضافه ډالر
سامدا په داس شاد مات به جوړ کم درته چې فسادین بل شرم پور ته مونږ نشی کتل.
دوستانو د ازادي رادیو خبرونه د سهار لونه د ماخام تر او بجو پوري په اف ام سل 0.15 صفه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې په واضح ډول اوریدل شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له امریکا غواړي چې پر افغانستان د پاکستان د راکټي بریدونو په اړه خپل دریځ واضح کړي. دغه وزارت چارواکي وایي د اوږدمهاله ستراتیژیکو همکاریو د موافقې له مخې د امریکا متحده ایالات باید د پاکستان د دغو بریدونو په اړه اقدام وکړي. خو تر دې وړاندې په کابل کې د امریکا سفیر ویلي چې امریکایي ځواکونه د ستراتیژیکو همکاریو د موافقې له مخې مکلف نه دي چې د پاکستان د حملو په وړاندې مشخص ګام اوچت کړي. په دې اړه نور حال د فهیم عابد په ریپورت کې ورو.
د پاکستان راکټي بریدونو په اړه په کابل کې د امریکا سفیر له څرګندونو دوه ورځې وروسته د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د هغه د خبرو په اړه خبرګون ښودلی. په کابل کې د امریکا سفیر ویلي و چې د اوږدمهاله ستراتیژیکو همکاریو د هوکړې لیک له مخې امریکایي ځواکونه د پاکستان د بریدونو په اړه ځانګړي اقدام ته مکلف نه دي. د بهرنیو چارو وزارت د ویاند مرستیال سراج الدین سراج ازادي راډیو ته وویل د اوږدمهاله ستراتیژیکو همکاریو هوکړې لیک په نهمه ماده کې ټینګار شوی چې پر افغانستان هر ډول بهرنی یرغل د امریکا د جدي اندېښنې سبب کیږي. د موافقتنامې د نهمې مادې پر اساس په کابل کې د امریکا د سفیر د څرګندونې ردوو. په نهمه ماده کې په وضاحت سره ویل شوي چې د امریکا متحده ایالات ټینګار کوي چې د افغانستان پر وړاندې به هر ډول بهرنی تیری د لوی اندېښنې لامل بولي. د دې توافقنامې له مخې افغان دولت د دې حملو په اړه د امریکا د چټک غبرګون غوښتونکی دی. د دغه سند د نهمې مادې له مخې پر افغانستان هر ډول بهرنی یرغل د امریکا د جدي اندېښنې سبب کیږي او پر افغانستان د بهرنی یرغل په صورت کې دواړه هیوادونه په مشوره د سیاسي، اقتصادي، ډیپلوماټیک او نظامي غبرګون په شمول او د خپلو اساسي قوانینو له مخې بهرنی یرغل ته مناسب ځواب ورکوي. د امریکا سفیر جیمز کینینګ هم د سې شنبې په ورځ کابل کې ویلي چې د افغانستان او امریکا د اوږدمهاله ستراتیژیکو همکاریو د هوکړې لیک له مخې امریکایي ځواکونه پر کونړ او نورستان د پاکستان د راکټي بریدونو په وړاندې د کوم مشخص اقدام کولو مکلفیت نه لري. کینینګ دا هم ویلي چې د پاکستانی چارواکو سره د دغو بریدونو په اړه خبرې کړي او هڅه کوي چې پر هغه هیواد د خپل نفوذ له لارې دغه ستونزه لرې کړي. په همدې حال کې د افغانستان د دفاع وزیر بسم الله محمدي د چهارشنبې په ورځ په بروکسل کې د ناټو د دفاع وزیرانو د غونډې په پای کې د پاکستان د راکټي حملو موضوع د امریکا او ناټو چارواکو سره شریکه کړې او ورته یې ویلي چې جمهور رئیس کرزی ورته امر کړی چې د دغو بریدونو د دوام په صورت کې دی په ورته اقدام لاس پورې کړي. یو شمېر سیاسي او حقوقي کارپوهان په دې باور دي چې د اوږدمهاله ستراتیژیکو همکاریو د هوکړې لیک له مخې امریکا مکلفیت لري چې پر افغانستان د بهرني یرغل په صورت کې اقدام وکړي. د سیاسي او حقوقي چارو کارپوه نصرالله استانکزی
د افغانستان او امریکې د ستراتیژیک تړون له مخې د امریکې متحده ایالات تعهد کوي چې که چیرې افغانستان د بهرنیو تر تجاوز لاندې داسي د امریکې متحده ایالات د افغان دولت سره په ګډه د ډیپلوماتیکو چینلونو د دغه عمل په مقابل کې مستقیم ډول اقدام کوي، په حقوقي لحاظ خبره ډېره واضح ده چې د امریکې دولت یو مکلفیت پیدا کوي. په سیاسي لحاظ که چیرې د امریکې متحده ایالات د افغانستان له ملي حاکمیت نه دفاع
تر دې وړاندې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو قمانډان جوزف ډنفورد له ولسمشر کرزي سره په لیدنه کې د پاکستان د راکټي حملو په اړه بې خبري ښودلې وه او ویلي وو چې په اړه به یې له پاکستاني چارواکو سره خبرې وکړي. د راپورونو له مخې په وروستیو ورځو کې د پاکستان له لوري پر کونړ سلګونه راکټونه لګېدلي چې مرګ ژوبله یې هم اړولې ده.
دا فهیم عابد په ریپورت کې مو اوریدل چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له امریکا غواړي چې پر افغانستان د پاکستان د راکټي حملو په اړه خپل دریځ څرګند کړي. تازه خبرونه، ورستی راپورونه او خپله عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ. www.azadiradio.com تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اورئ. د انتقالي عدالت د همغږي ټولنې د امریکایي عسكر په بدل کې د 15 طالب بندیانو راخښ کېدل وغندل. د انتقالي عدالت او مسؤل خاري ټولنو چارواکو نن په کابل کې په غونډه کې ویل چې د دې طالب بندیانو پر راخښ کېدو سره د افغانستان امنیت ته جدي ګواښ جوړ شوی او د امریکا دا کار د نړیوالو قوانینو خلاف دی. د ټولنې په امریکا متحده ایالاتو غږ وکړ چې د یادو بندیانو د راخښ کېدو له امله د رامنځته شوي خطر مخاوني سي او باید چې د دې ټولنې په وینا دا کسان محاکمه شي. باو بریکډال هغه امریکایي پوځي چې هیواد له طالبانو څخه د هغه د راخښ کېدو بدل کې 15 طالب مشران له ګوانتنامو زندان څخه آزاد کړل. سفیو لکستنګزی او په دې اړه تفصیل.
د انتقالي عدالت د همغږۍ او د مسؤل خري په نوم مدني ټولنو له ګوانتنامو زندان څخه د 15 طالب بندیانو راخوشي کېدل د افغانستان د امنیت لپاره جدي ګواښ وباله. د دې ټولنې مسؤلینو وویل دا هغه 15 طالبانو چې له 14 کلونو راهیسې په کیوبا کې د امریکا په دې زندان کې ساتل کېدل او لا نه محاکمه شوي. د دې ټولنې غړي رحیم جامی د یادو بندیانو درخواست کېدو په غبرګون د یو غوښتنلیک څو مهم ټکي له رسنیو سره شریک کړل.
دولت امریکا و افغانستان روند رهایی بدون طی مراحل قانونی
وی د امریکا له دولت خوارج افغانانو ته دادر کې څو درخواست شوی باندې د نړیوالو ملګرو په خطر مخ نه ده کوي. امریکا او افغانستان دولتونه باید د تروریسم باندې د قانون رهایی کېدو بهیر ودروي. له ملګرو ملتونو د بشري حقوقو له نورو سازمانونو غواړي چې افغان دولت وهڅوي څو د عفوي قانون چې له مخې یې جنایت رامنځته کیږي لغوه کړي. داسې قوانین او خاصه محکمه رامنځته کړي چې د بشر ضد جرمونو ته پکې رسیدګي وشي. امریکا دفاع وزیر چک هیګل افغانستان ته په خپل روسي سفر کې چې د باوبرګ جال په بدل کې د 15 طالب بندیان راخوش کېدل په بخښنې سره د امریکا دفاع وزیر چک هیګل افغانستان ته په خپل روسي سفر کې ویل چې د باوبرګ جال په بدل کې د 15 طالب بندیان راخوش کېدل بل طالبانو سره د سولې په خبرو اغیز نه کوسي. خو د انتقالي عدالت د همغږۍ او ښاري مسؤل ټولنې نه یوازې دا چې د یادو طالبانو راخوشي کېدل د سولې لپاره مؤثر نه بولي بلکې د افغانستان په لا نه امن کولو کې د دوی پر رول ټینګار کوي. د دې ټولنې رئیس انجینیر یونس اختر وویل د امریکا دا کار چې د یو امریکایي خورثابت په بدل کې 15 طالب مشران راخوشي کړل د نه منلو وړ دی او امریکا باید په دې کار سره ثابته کړي چې د افغانانو وینه ته هیڅ ارزښت نه ورکوي.
ایا کار از
قطعا محکوم نکنید؟ یا کار موږ د کار قطعا غندو یو نه معقوله کارو چې دیو سرکړي په بدل کې 15 طالب مشران چې ټول جنایتونه افغانانو او نړیوالو ته معلوم دي او د افغانستان راتلونکي له جدي ګواښ سره مخامخ کوي هغه راخوشي کیږي. زموږ ملیونونه قربانۍ ته هیڅ ارزښت نه ورکول کیږي او هیڅ د افغانانو وینې ته ارزښت نه ورکوي. امریکای د لګای مشر باوبرګ دال 15 کاله مخکې په پکتیکا کې د وسلوالو طالبانو لخوا نیول شوی و چې د طالبانو په خبره د افغانستان پاکستان ترمنځ په قبایلي سیمو کې ساتل کېده. برګ دال اوس وخت په جرمني کې تر درملنې لاندې دی او ځینو جوړپوري امریکایانو ویلي له هغه باید تحقیق وشي چې ولې خپل پوځي اډه پرېښې وه. افغان دولت هم چې د امریکا دفاع وزیر په خبره دغه امریکایي عسکر د راخوشي کېدو له معاملې نو خبر د یادو طالبانو د راخوشي کېدو څخه وروسته ویل له امریکا څخه غواړو چې قطر ته دغه طالبانو د انتقال په اړه وضاحت ورکړي. سفیولا ستانګزای ازادي راډیو کابل.
دوستانو د سفیولا ستانګزي په ریپورت کې موردل چې د انتقالي عدالت د همغږۍ ټولنې د امریکایي عسکر په بدل کې د ګوانتنامو زندان څخه د 15 طالب بندیانو راخوشي کېدل غندلې دي. د طالبانو له 15 مشرانو سره په تبادله کې د امریکایي سرتیري د خوش کېدو معاملې په امریکا کې د نه هم نوې پیچلتیا پیدا کړې دي. د بوی بریکډال د تبادله قضیه ورسره هغه ډیره پیچل شو چې د امریکا د کانګرس یو شمیر غړیو په دې برخه کې د ولسمشر باراک اوباما د پریکړې په اړه شک وخود. ځینو پوځیانو بریکډال له پوځي اصولو په ماتولو تورن کړ او پوځ په دې اړه چې آیا هغه ته ډیسپلیني سزا ورکړي کنه د تحقیقاتو د پیل اعلان وکړ. په دې اړه د فرانس پریس خبري اژانس رپورت له احمد تکل اورو.
د امریکایي سرتیری بو برګډال په بدل کې د 15 طالب قومندانانو د خوشي کېدو موضوع د امریکا د کانګرس غړي سر بدل کړي. دوی د دې لنجمنې تبادلې په اړه د پوځ او سیاستوالو پر اجراءاتو شک څرګندوي. د کانګرس ځینې استازي وایي ولسمشر باراک اوباما چې له تروریستانو سره خبرې کړي او د خپلو رسوایو د پټولو لپاره د پوځي بریا په جالي ادعاو سره کانګرس په تیاره کې ساتلی د څو مخکنیو بحرانونو مسؤل دی او اوس تر غوږو پورې په شګو کې ډوب شوی. پر اوباما حتی د خپل ډیموکرات ګوند جک پورې غړي دایان فاینشتاین هم د قانون د ماتولو تور ولګاوه. د سنا د استخباراتو د کمیټې مشرې دایان فاینشتاین وویل اوباما د ګوانتنامو زندان د 15 طالب بندیانو له خوشي کولو 13 ورځې مخکې باید د کانګرس غړو ته معلومات ورکړي وای. خود دې موضوع پر قانوني اړخ سربېره ډیموکراتان او جمهوري غوښتونکي دواړه یو شان د دې معاملې د وخت سیاسي ماحول او د بو برګډل چې 15 کاله له طالبانو سره برمتو د معاملې د بای په اړه شک څرګندوي. سپینه منی د کانګرس له خبرتیا پرته د برګډل د خوشی کولو د معاملې لپاره ګڼ شمیر توجیهات وړاندې کړي چې لومړی د دې امریکایي سرتیری روغتیا او ژوند خودل شوی. خو د برګډل د تبادله قضیه وروسته له هغه ډیره پیچلې شوه چې ځینو پوځیانو دای له پوځي اصولو په ماتولو تورن کړ او پاوڅ په دې اړه چې آیا د تا ډیسپلیني اجازه ورکړي کنه د تحقیقاتو د پایل اعلان وکړ. د چهارشنبه په ورځ د دې د تبادله په اړه د معلوماتو ورکولو لپاره د ټولو سلو سناتورانو په ګډون لغونډې مخکې سناتور جو مانچت وویل چې دا کار خنه دی که څه هم د زیاته کړه چې تر ځوابونو د په ذهن کې پوښتنې ډېرې دي. سناتور جان مکین چې پخپله د ویتنام په جګړه کې اسیر شوی و وویل چې متحدو ایالاتو د برګ ډال د خوشی کولو په بدل کې ډیره لویه بیه پرې کړې. مکین وویل زه شرط وهم چې خوشی شوي طالبان به په یو کال کې حتی تر هغه هم په کم وخت کې د جګړې ډګر ته ولاړ شي. وروسته له دې چې د دې قضیې په اړه شکونه په زیاتېدو شول، د ایډوا په هیلې خارګوټي کې چې د برګ ډال اصلي مینه ده، دته د هر کلي ویلو پلان شوی لاریون د عوامو د امنیت په نوم کنسل شو. سیمه ایزو چارواکو وویل چې دا خارګوټی د برګ ډال د پلویانو او خبریالانو لپاره ډیر وړوکی دی. ټاکل شوی چې د امریکا کانګرس په راروانه اونۍ کې د برګ ډال خوشی کېدو د موضوع په اړه په څو غونډو کې بحث وکړي.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
په کندوز ولایت کې د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې د خلکو د هوساینې په خاطر یو سلولس محلونه د رای اچونې اضافه کړی دي چې په دوهم پړاو ټاکنو کې خلک په ساعتونو انتظار کې پاتې نشي. خلک هم د انتخاباتو د کمیسون له دې اقدام هرکلی کوي. په دې اړه زموږ خبریال اجمل آرین له کندوز رپورټ لري.
په کندوز کې د ټاکنو کمیسون وایي چې یو سلولس ټاکنیز محلونه یې اضافه کړي دي. دیوري یا حمل په شپاړسمه په کندوز ولایت کې نارینه وو او ښځینه وو په بې ساري توګه په ټاکنو کې ګډون کړی وو. د دې ولایت اوسیدونکي د نورو ولایتونو په شان په ساعتونو انتظار وباسه چې ورته نوبت ورسیږي او د خپل د خوښې نوماند ته رایه ورکړي. په دوم پړاو ټاکنو کې د کندوز د ټاکنو خپلواک کمیسون وایي چې د خلکو د هوساینې په خاطر په دې ولایت کې یو سلولس د رای اچونې محلونه اضافه کړي دي. د کندوز ښاریان د ټاکنو کمیسون له دې کار څخه خوښي څرګندوي. هغوی وایي چې دوم پړاو ټاکنو خلق دیر لیوال دی.
اسم خالد برنامه دیگه جور کنی خوب است که مال رایدی زیاد شود.
خالد انتقه برنامه چه انتخابات و کمیسون جوڑه کرده دیر خک کرده. دی دوم پڑاو انتخابات و لپاره داده دی رای چون محلون اضافه شوی چه خلق با دیر جر رای ور کردی او ایس سوک با انتظار پاتی نشی. زی جبار خانم دی کندو زولد. پا لمری پڑاو انتخابات که دی رای چون ورکزون دیر کم بود. خلق اونو شکره چه پا سهوله سرخ پل رای و کاروی. چه زیاتر خلق بیر تختل کورونو تا ولادن. زکا خلق دی دیر انتظار حوصله نه درلوده. اوس چې دا د رای اچونې محلونه زیات شوي دي، دا ځل خلک په ارامۍ سره کولی شي خپلې رایې وکاروي. د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو په لومړي پړاو ټاکنو کې په کندوز کې 111 محلونه د رای اچونې په 219 مرکزونو کې په پام کې نیول شوي وو. په همدې حال کې د کندوز د ټاکنو د خپلواک کمیسون د عامه پوهاوي مسؤل حمیدالله بلوچ ازادي راډیو ته وویل چې په دوم پړاو ټاکنو کې 111 د رای اچونې محلونه اضافه شوي چې له دې سره به په نوموړي ولایت کې 828 محلونه به د خلکو پر مخ خلاص وي.
دا ځل
د ټاکنو کمیسون پریکړه وکړه چې باید د هیچ چا لخوا شکایت ونه شي او خلک زیات انتظار پاتې نشي. یو سلولس د رای اچونې محلونه اضافه شوي، موږ 111 د رای اچونې محلونه درلودل. اوس مهال 828 محلونه لرو. په دوم پړاو ټاکنو کې خلک به ډیر انتظار پاتې نشي. دا اضافه شوي محلونه هم په مرکز کې دي، ځکه د خلکو ګڼه ګوڼه هم زیاتره په ښارونو کې وي. هغه وایي چې د ټاکنو کمیسون په پام کې لري چې دوم پړاو ټاکنې په سمه توګه ترسره کړي. د یادونې ده چې په کندوز ولایت کې په لومړي پړاو ټاکنو کې څه باندې 213,000 خلکو ګډون کړی و چې له دې جملې څخه 3,000 یې ښځینه وې. اجمل آریان، ازادي راډیو کندوز.
و امردل چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې په کندوز ولایت کې به د رای اچولو محلونه زیات کړي. اخوا بیا د کاندیدانو کمپاینونه هم په مختلفو سیمو کې دوام لري. ډاکټر عبدالله عبدالله د ولسمشرۍ د انتخاباتو په دوهم پړاو کې د خپل ګټې د خوندي کولو لپاره د فراه ولایت او نیمروز ولایتونو ته تللی او هلته په انتخاباتي غونډو کې برخه اخیستې ده. نور حال له سیمې د احمد شاه فطرت په رپورټ کې.
په فراه ولایت کې په زلګونو کسانو په غونډه کې ګډون وکړ چې د ولسمشرۍ دوهم پړاو د نوماند عبدالله عبدالله په ملاتړ جوړه شوې وه. عبدالله عبدالله ولسمشرۍ ته دوهم پړاو په ټاکنو کې نوماند وویل چې په فراه ولایت کې د بېلابېلو کسانو سره یې خبرې کړي او ژمنه ورکوي چې د بریالیتوب په صورت کې به د فراهیانو ستونزې د حل لارې وموندي. هغه وویل چې د فراهیوال لویه ستونزه د اوبو نشتون او د بخش آباد د بند رغونه ده چې د حکومت به دې چکو ته پام کوي.
د دوی اصلي غوښتنه د بخش آباد د بند جوړول وو چې انشاءالله تاسو ته پوره اطمینان ورکوو، پوره ډاډ ورکوو چې انشاءالله دغه بند به جوړوو.
په غونډه کې ځینې فرایوالو هم خبرې وکړې او خپل ملاتړ یې د اصلاحاتو او همپالنې د ټیم څخه اعلان کړ او دغه ټیم څخه یې وغوښتل چې د فرا ولایت ستونزو ته دې پام وکړي.
کارنامو په ټینګه حمایت او ملاتړ کوي او ټول ټاکنې به په دوهم دور کې ستاسو د ټیم د بریالیتوب په هیله امیدوار یو.
روسه تر فرا عبدالله ورسره پلاوی په نیمروز ولایت کې هم په ورته غونډه کې ګډون وکړ چې دوهم پړاو په ټاکنو کې دوی په ملاتړ جوړه شوې وه. که څه هم ټاکل شوی وه چې دا غونډه سهار 8 بجې ونیول شي، هم عبدالله د ماپښین 2 بجې فرا ولایت ته راغی چې دا کار د ځینو کسانو د ناخوښۍ سبب وګرځېدی. د ولسمشرۍ د ټاکنو دوهم پړاو نوماند عبدالله په داسې حال کې فرا او نیمروز ولایتونو ته سفر کوي چې په تیر پړاو کې په دغو سیمو کې ډاکټر اشرف غنی لومړۍ درجه رایې ترلاسه کړې وې.
عمر دلل چې د ولسمشری د دوهم دور انتخاباتو کاندید عبدالله کمپاینی غونډه یا د انتخاباتو د کمپاین غونډه په فرا کې ترسره شوې ده. اخوا بیا د انتخاباتو دوهم کاندید اشرف غنی احمدزی په ملاتړ په خوست کې غونډه جوړه شو چې په کې دینی عالمانو او قوم مشرانو ګډون کړی و. پړای نجیب الله الوخیل رپورټ لري.
یاد غونډه چې د خوست په ملي لوبغالي کې جوړه شوې وه په کې زرګونو مجاهدینو، قومي مشرانو او دینی عالمانو برخه اخیستې وه. ویناوالو په خپلو خبرو کې ویل چې په اوسني وخت کې د افغانستان د مشرۍ لپاره تر ټولو مناسب نومان ډاکټر اشرف غنی احمدزی دی، ځکه دی د افغانستان د راتلونکي پرمختګ، سولې او اقتصادي بسیاتوب لپاره ښې او اغېزمنې برنامې لري. د مجاهدینو د ملي یووالي اسلامي شورا رئیس مولوي سردار زدران آزادۍ راډیو سره په خبرو کې د ډاکټر اشرف غنی څخه د خوست د مجاهدینو، قومي مشرانو او دیني عالمانو د ملاتړ لاملونه داسې په ګوته کړل.
د خوست ټولو دینی علما کرام او مجاهدینو دا فیصله کړې ده چې د هر جماعت امام، د هر مدرسې طالب، د هر مدرسې استاد او هر قومي مشر د ټول په ټاکنو کې ډاکټر صاحب اشرف غنی ته رای ورکو. او ډاکټر صاحب اشرف غنی په اوسني وخت کې د افغانستان د ملت لپاره د سولې او امن د راوستلو لپاره بهترین شخصیت دی. موږ ټولو علما او مجاهدینو فیصله کړې ده چې رای به دته ورکو.
د خوست یو تن قومي مشر محمد قیوم خان په خپلو خبرو کې د خوست پر خلکو غږ وکړ چې ټول د پراتون کې ټاکنو کې ګډون وکړي او خپل رای دې وکاروي.
نن د خوست کومونه چې کومه ټول شوی دی په دې رابطه چې موږ خپل حمایت د ډاکټر صاحب اشرف غنی نه کوو. نن د عمل ورځ ده، نن د وټونو ورځ ده، نن د خلکو د جوتو خلکو د اشتراک چې موږ په وټو کې اشتراک وکړو. آینده د پوره ایمون د خوست خلکو نه همدا غوښتنه ده چې دغه خپل نصاب څومره چې موږ وټونه لرو په ډېر شهامت سره ووځي او دا وټونه باید موږ د ولاکو نه څلور لاکو ته ورسو.
په ولسي جرګه کې د خوست د خلکو استازی ساحره شریف هم آزادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل
د خوست ښځو شعور اوس تر دې ځایه رسېدلی چې دوی د هر کاندید برنامې او طرحې په دقت سره لوستې دي، ښې او بدې پرتله کړې دي. نو ځکه دوی ډاکټر صاحب اشرف غنی په خپله خوښه انتخاب کړی دی، دوی مجبوري کړی شوي نه دي. او هغه برنامې چې ډاکټر صاحب اشرف غنی د ښځو په وړاندې لري، هغه دوی ته په مفصله توګه، په ډېره شفافه توګه او په واضحه توګه دوی ته څرګندې شوي دي.
د یادونې وړ ده په تېره یوه اونۍ کې دا درېیم ځل دی چې په خوست کې د ولسمشرۍ نوماند ډاکټر اشرف غنی احمدزی په ملاتړ او حمایت ولسي غونډه جوړیږي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. د نړۍ د اوستر او صنعتي هیوادونو مشران په بروکسل کې د دوهمې ورځې په مخنن هم غونډه کوي. په نننۍ غونډه کې تمه ده چې د نړۍ د اقتصاد او سوداګرۍ مسأله وڅېړل شي، د انرژۍ او د اقلیم د بدلون پر مسایلو به هم خبرې وشي. خو د دغو مشرانو په پرونۍ غونډې د اوکراین پیښو سیوری غوړولی و. دغو مشرانو پرون د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته خبرداری ورکړ که په اوکراین کې بې ثباتۍ ته دوام ورکړي نو سخت بندیزونه به پرې ولګول شي. د اوکراین په ارتباط د اوستر او صنعتي هیوادونو د مشرانو د پرېکړو په اړه احمد شیبر رپورټ لري.
د نړۍ وو سترو صنعتي هیوادو خبرداری ورکړ که چیرته د اوکراین په ختیځ کې وضعیت نور له کنټروله ووزي پر روسیې به سخت بندیزونه ولګول شي. دغو مشرانو په بروکسل کې د چهارشنبې په ورځ تر خبرو وروسته په یو بیان کې وویل روسیې په غیر قانوني ډول کریمیا له خپلې خاورې سره یو ځای کړې ده او د اوکراین په ختیځ کې د بې ثباتۍ په زیاتېدو کې د روسیې هڅې د منلو نه دي. باید ودرول شي او دا له نړیوالو اصولو او قوانینو څخه سرغړونه ده. د نړۍ وسترو صنعتي هیوادو یا جی و هیوادو له روسیې وغوښتل چې د اوکراین د ولسمشرۍ د انتخاباتو نتیجه ومني، د اوکراین له سرحدونو خپل ټول ځواکونه وباسي او د وسلو او وسلوالو مخه ونیسي. د جرمني سرریاسم انګلا مرکل وویل چې د اوکراین وضعیت که تر دې ډېر خراب شي نو لس غمه وځي.
wenn es keine fortschritte in den fragen gibt die wir noch zu lösen haben das dann natürlich weiter auch
که موږ د پښتنو په حلولو کې پرمختګ ونشي نو د بندیزونو د لګیدو امکانات شته. د درېمې مرحلې د بندیزونو چې چمتو دي او دا ځکه چې موږ د اوکراین د نورې بې ثباتۍ له عهدې نشو
وتلی.
د جرمني سرریاسم زیاته کړه چې له بده مرغه په وروستیو ورځو کې د اوکراین په ختیځ کې بې ثباتي په زیاتېدو ده. د فرانسې ولسمشر بیا د وسترو صنعتي هیوادو په غونډه کې روسیه وهڅوله چې په اوکراین کې د ثبات پر راوستو کې مرسته وکړي، خو په ورته وخت کې فرانسوا اولان هم دا خبره وکړه چې نوي بندیزونه چمتو دي. ټاکل شوې وه چې د نړۍ د سترو صنعتي هیوادو غونډه د روسیې د تورې بهیرې تر غاړه استراحتي سوچي کې وشي، خو د دې لپاره چې د اوکراین کریمیا روسیې له خپلې خاورې سره یو ځای کړه، روسیه له غونډې وایستل شوه او په بروکسل کې دا غونډه جوړه شوه.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورې. دوستانو، دوه نیمې بجې شوې دي. له عصمت سروان څخه د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
د یو قومندان په ګډون څلور پولیس دن په غزنی ولایت کې هغه مهال ووژل شول چې غوښتل یې د دولت د وسلوالو مخالفانو له لورې په سړک کې پټ شوی چاودیدونکي مواد شنډ کړي. په هرات کې د هند کنسولګرۍ مسؤلان وایي د دوی د یوه تابه تښتول او په دې ولایت کې په کنسولګرۍ وروستۍ حمله به د سلما بند جوړېدو په چارو اخیز ونه کړي. د افغانستان د انتخاباتو لپاره د اروپایي ټولنې د څارنې پلاوی وایي د جمهوري ریاست د دوهم پړاو انتخابات به په غور وڅاري. راپورونه وایي اسرائیل په پام کې لري چې په لویدیځه غاړه کې زر نور میشتځایونه جوړ کړي. د سوریې د پارلمان رئیس وایي بشار اسد په سلو کې د نه اتیا رایو په ګټلو دوه نورو کاندیدانو ته په اسانه ماتې ورکړې ده. جیو ډله وایي که د اوکراین په ختیځ کې وضعیت تر کنټرول لاندې رانشي دا ډله چمتو ده چې پر روسیې سخت بندیزونه ولګوي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین فرانسې ته ځي چې د دوهمې نړیوالې جګړې په مهال په نورمندي کې د متفقینو د ځواکونو د کوزیدو د اویایمې کالیزې په مراسمو کې تر ګډون مخکې له خپل فرانسوي سالی سره وویني.
د ورځې اقتصادي فعالیتونه.
د افغانستان د اوبو او برښنا وزارت چارواکي وایي په نږدې راتلونکي کې به د سولر انرژي برښنا د افغانستان لپاره په نوم یوه لویه پروژه پیل کړي او له لارې به یې کلیو بانډو ته برښنا ورکول سي. د اوبو او انرژي وزارت د برښنا د تجدید ریاست مشر امان الله غالب ازادي راډیو ته وویل د دغه پروژې کار به د جمهوري ریاست د دویم دور انتخابات وروسته پیل سي.
په نږدې راتلونکي کې به درې پروژې پیل شي. یو د افغانستان لپاره برښنا تر نامه لاندې پروژه چې د نړیوال بانک لخوا تمویلیږي، غواړو د پروژو له لارې کلیو او بانډو ته برښنا ورکړو.
شاغلی غالب وایي د سولر انرژي د دغه پروژې طرحه آماده سوې او مالي لګښت یې د نړیوال بانک لخوا ورکول کیږي. د کندهار د صنعتي پارک مسؤلین وایي هغه تولیدي فابریکې چې په دغه ولایت کې کار کوي د برښنا قرارداد یې مخ پر ختمېدو دی او باید تمدید سي. د کندهار د صنعتکارانو اتحادیې مرستیال فیض الحق مشکانی ازادي راډیو ته ویل صنعتي پارک ته وړاندې د امریکا متحده ایالاتونو لخوا شل میګاواټ ډیزلي برښنا برابر سوي چې سلګونو فابریکو ته برښنا ورکړې وه. شاغلی مشکانی زیاته کړه چې دولت له دوی سره په دې برخه کې د مرستې ژمنه کړې ده او باید پلي کړي. اوس مهال د کندهار په صنعتي پارکونو کې د پلاستیک غوړیو او مالګې د تولید او د میوو د پروسس فابریکې فعالیت کوي. د کابل په بازارونو کې د لمړنیو ارتزاقي موادو بیې یوه اومنی بوجي اوړه 1450 افغانۍ، یوه درنی منی بوجي ورجې 1800 افغانۍ، یوه 50 کیلو بوجي بوره 1550 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 1160 افغانۍ، یو کیلو اوبلن غاز 340 افغانۍ، یو لیټر پټرول تیل 950 افغانۍ او یو لیټر ډیزل تیل هم 550 افغانۍ پلورل کیږي. او نن د کابل په بازارونو کې افغاني د ځینو بهرنیو اثارو سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر او 50 افغانۍ اتیا پوله، یو یورو اتاوی افغانۍ اویا پوله، یو انګلیسي پاوند شپږ نوي افغانۍ لس پوله، یو سعودي ریال 15 افغانۍ څلوېښت پوله، زر ایراني تومان اوولس افغانۍ اویا پوله، او زر پاکستاني کلداري 1500 اتیا افغانۍ.
تاسو زموږ غاکله ازادي رادیو او ری د خبرونه په دوام کې د ګوډه چار تفریحي پروګرام او د غرض انتخاباتو پړه د عامه په هوی خاص رپورت هم اوریدل شي. ازادي رادیو په انټرنیټ کې د ازادي رادیو پر ویب پاڼه azadiradio.com باندې هم په مستقیم ډول ووري، او په اف ام 3.5 صفه او منځنۍ صفه 1290 بیا د سهار لونه د ماخام تر او بچو پورې په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د کندهار صنعتکاران د خپل فابریکو لپاره د برېښنا په برخه کې اندېښنه لري. دوه کاله مخکې په کندهار کې د امریکا د متحده ایالاتو د یو اس آی ډی موسې لخوا 40 میگاواټه ډیزلي برېښنا برابر شو، چې په نتیجه کې سلګونو فابریکو بیرته فعالیت پیل کړ. د دغه فابریکو مسؤلان وایي اوس د برېښنا د دغه ماشینونو د تیلو قرارداد ختم کیږي، او د دوی د فابریکو لپاره د برېښنا سرنوشت معلوم نه دی. محمد صادق رښتینی په دې اړه رپورت راستولې.
د کندهار په صنعتي پارک کې د پلاستیک وړو مالګي اوسپنې ویلې کولو المونیم پمبې د وچې او لندې میوې د پروسس د چرګ د غوښو د تولید او نورو موادو فابریکې سته. خو د صنعتکارانو اندېښنه دا ده چې د برېښنا لپاره د تیلو د قرارداد وروسته به څه کیږي. د کندهار د صنعتکارانو د اتحادیې مرستیال فیض الحق مشکانی وایي چې دولت چې منور کړي خو باوري نه دي چې دولت د امریکا د پرمختیا ادارې په ډول د برېښنا د ماشینونو لپاره تیل برابر کړي. د مشکانی په وینا د تیرو کلونو په مده کې د کندهار صنعت د توکو خلاف پرمختګ کړی، او داسې با کیفیت مواد یا بازار ته وړاندې کړي چې د بهرنیو هیوادونو پر تولیداتو یې تاثیر کړی. د په وینا چې د نورو هیوادونو واردات او مواد زیاتره د ټیټ کیفیت او تقلب لرونکي وي، خو د کندهار د صنعتي پارک د فابریکو تولیدات د اصلي موادو جوړ او هم ارزانه دي.
د پخوا په پرتله زموږ تولیدات په بازار کې هم د مشورتیا لپاره ډېر مشوره سوی ده، او هم د دې د کیفیت له نقطې نظر خلک یې خوښوي، ځکه هغه د کیفیت خبرې چې کو پر دې بنا باندې کوو چې صنعت په افغانستان کې بلخص په کندهار کې ډېر نوی دی. دوی د لومړي ځل لپاره کوشش کوي چې ډېر با کیفیته اجناس تولید کړي، څو په مارکیټ کې ځانګړتیا ځانته خاصه کړي.
د دې ټولو سره سره د کندهار د صنعتکارانو د اتحادیې مرستیال د فابریکو د راتلونکي په اړه اندېښنه لري، او زیاتوي چې دغه فابریکو ته د دولت پاملرنه کمه ده. د نوموړي په وینا تر اوسه د حکومت په چوکاټ کې د صنعت د پراختیا پالیسي نشته، او نه هم د تیرو دیارلس کلونو راهیسې د صنعتکارانو لپاره ځانګړی وزارت معلوم شوی.
د دغه حکومت په دوران کې په تیرو دولسو کالو سره تر اوسه پورې د صنایعو لپاره ځانګړی وزارت تر اوسه وجود نه لري، چې دوی په کوم وزارت پورې اړه ولري. درې وخت پورې په مادن صنایعو په وزارت پورې اړه درلود، د صنایعو د مادن سره یو ځای و. درې وخت پورې بیا صنایع خفیفه جمع غذایی موادو سره و، د غذایی موادو په موینیت پورې اړه درلود، اوس بیا په وزارت تجارت پورې اړه لري. دغه خپل صنایع او تجارت خپل یو رقابت په منځ کې لري، تاسو به تر معلومه میږي.
د یادونی وړ د چیتر وسه هم د کندهار په صنعتي پارک کې پلچکونه، سړکونه، د برېښنا منظم سیستم او نور سہولتونه نشته، چې لعمله صنعتکاران د سختو ستونزو سره مخامخ دي.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پروخ خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
خلک او انتخابات.
خلک په څه ډول کولای سي د انتخاباتو په بهیر کې ونډه واخلي او خپل حق ادا کړي؟
په دې اړه معلومات په همدې خبرونه کې.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د خلک انتخابات یو بلې خبرونه اوریدو ته موزه محمد وای سمیم هرکلای کوم. هیله لرم تر پای را سره ملتیا وکړي. د دېونه په خبرونه کې د جمهوریت ریاست دویم پړاو انتخاباتو کې د نویو زیاتو شوو محلونو او د انتخاباتو خپلواک مسول نخه د انتخاباتو په حق له د عامه پوهاوی په برخه کې د مبلغینو د ګمارلو په اړه خبرې کوو. زموږ سره د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس ضیاءالحق امرخیل میلمه دی. امرخیل صاحب، مننه کوم چې وخت مو راکړ او په خبرونه کې مو راسره ګډون وکړ.
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو نه هم مننه د ازادي د رادیو څخه ډیره مننه.
د جمهوریت ریاست دویم پړاو انتخاباتو کې د رایور کولو څومره نوي محلونه زیات شوي او په کومو سیمو کې دي؟
مننه. د ټاکنو خپلواک کمیسیون هغه تجربه چې تیر ټاکنو لري په ځینې مناطقو کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون پریکړه وکړه چې محلات به زیاتوي. په دې معنی باندې د هغې لپاره یو معیار په نظر کې نیول، او معیار عموما هغه محلات چې موږ په شپاړسم د حمل کې درلودل هغه باید په خپل ځای پاتې شي. دویمه کټګوري هغه مراکزو کې چې موږ د کانټینجنسي یا نورو موادو څخه استفاده کړې ده یا ریزرفي موادو څخه استفاده کړې ده هغه په هیڅ محل دایمي په همغه مرکزو کې وټاکل شي. دریم د ټاکنو خپلواک کمیسیون پریکړه وکړه چې محلات چې په کوم مشخص مراکزو کې د 2010 پارلماني ټاکنو وروسته کم شوي دي هغه باید اضافه شي، او څلورم 15% محلات په ټول افغانستان کې څلور د ولایتو کې اضافه شوي دي. او همدارنګه د ټاکنو خپلواک کمیسیون پریکړه وکړه چې 15% ریزرفي مواد یا دا کانټینجنسي مواد څلور درس ولایتو ته ولېږل شي تر څو کې ټاکنو پر ورځ باندې ضرورت وي هغه د دوی په اختیار کې ورکول شي. بل بحث زده چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون عموما په حدود د څه کم 3000 محله په ټول افغانستان کې اضافه کړي. مشخص دی یو ولایت کې نه دی، یو سم د افغانستان کې نه دی، دی یو قوم پورې ارتباط نه لري، دی یو کاندید حامیان هلته تنها نه دي، بلکې په څلور درس ولایتو کې دغه کار کړی تر څو د افغانستان نجیب او شریف خلکو ته په ښه شکل لاسرسی برابر شي. نو دغه د بهبود لپاره دا کار کړی. دا د هغه تجربه چې شپاړسم د حمل د ټاکنو نه ترلاسه کړي په همغه اساس باندې دا کار کړی.
د هیواد هغه سیمې چې په تیر دور انتخاباتو کې خلکو پکې خپل رای ونه شو کارولای، په دویم دور انتخاباتو کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دې سیمو لپاره څه تدابیر لري؟
د ټاکنو خپلواک کمیسیون بدبختانه په داسې حالاتو کې ټاکنې تر سره کوي چې جنگ په حالت کې، د نامنۍ په حالت کې، او داسې په حالت کې چې اوس هم افغانان د جنگ نه رنج جوړي او هر ورځ د دې جنگ قرباني کیږي. موږ هم په همدې ټولنه کې ژوند کوو، د همدې ټولنې یوه برخه یاستو. نو مشکل د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته چې په ټول افغانستان کې د پیوازې توګه ټاکنې ترسره کړي. امنیت موضوع د امنیتي ارګانونو پورې اړه لري. امنیتي ارګانونو هغه مراکز لیست او محلات چې موږ ته تایید کړي دي په هغه کې موږ ټاکنې کوو، او کوم مراکز او محلات چې د امنیت نشي تامینولی په هغه کې به ټاکنې نه ترسره کیږي. زه غواړم یادوري وکم په ټول افغانستان کې په حدود 900 مراکز دي چې امنیت نشي تامینېدلی. یا په بل عبارت باندې امنیتي ارګانونو واضح یادوري کړې چې دوی هلته امنیتي نشي تامینولی، نو بنا هلته ټاکنې نه ترسره کیږي. چې په تاسف سره باید ووایم چې هلته ډېر خویندې ورونه د دغه مسلم حق څخه محرومه کیږي، اما د ټاکنو خپلواک کمیسیون د توان نه لرې ده تر څو چې امنیتي ارګانونه ورته امنیت په ښه شکل برابر نه کړي.
د رایور کولو د نویو محلونو په اړه څومره ډاډه یاست چې خلک به په ډاډمنه فضا کې په دې محلونو کې رایه ورکړي او همدارنګه درغلي به پکې نه کیږي؟
ټاکنې ولسی یو لړۍ ده، او ولس باید اطمینان ورکړي. ولس باید په خپله ووزي او د ټاکنو کې برخه واخلي. ولس باید امنیتي ارګانونو سره مرسته وکړي. ولس باید د ټاکنې خپلې وګڼي. ولس باید د ټاکنو خپلواک کمیسیون سره مرسته وکړي تر څو موږ سرتاسري ټاکنې ولرو، تر څو موږ ښې ټاکنې ولرو، تر څو موږ داسې ټاکنې ولرو چې ټول افغانانو ته قابل د قبول وي. اما امنیتي ارګانونو موږ ته رسمن کتبي شکل باندې اطمینان نه کړی ده چې دغه مراکزو کې چې موږ مواد لیږو، کارمن ګمارو، کارمن روزو، ناظر استو، هغوی به امنیت تامینوي. هم د رایې دهنده وو، هم د ټاکنو خپلواک کمیسیون د کارمندان وو، هم د ناظرینو، تر څو موږ ښې ټاکنې ولرو. به هم ټاکنې یو ولسي پروسه ده. ولس، حکومت، هر افغان، هر خور، هر ورور، رسنۍ په یو قوت باندې کار وکړي د موفقیت خواته بوسي.
په مشخص ډول کله ته وایي چې د جمهوریت ریاست په دویم دور انتخاباتو کې به په کومو سیمو کې د رایور کولو مرکزونه نه وي؟
په ډیرو برخو د افغانستان کې، په جنوب کې مناطق موجود دي چې موږ مراکز تړل سي امنیتي ارګانونو، په غرب کې موجود دي، په شمال ځینو برخو کې موجود دي، مرکزی ځون کې موجود دي، په شرق کې موجود دي. دغه نه سم مراکز چې لرو د افغانستان په یوه برخه پورې تړاو نه لري. که په هر برخه کې به یو ګران ورور او خور د دې پروسې نه محروم کیږي، که په هر برخه کې وي دوی هغه حق نه محروم کیږي چې هم هغه حق پروردگار دوی ته ورکړي او هم مدني قوانینو دوی ته ورکړي. نو د افغانستان په مختلفو برخو کې دي، په مختلفو ولسوالۍ کې.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د جمهوری ریاست د دویم پړاو انتخاباتو لپاره څومره مبلغین په دندو ګمارلي؟
موږ په حدود د 1450 مبلغ ګمارلي چې په هغه کې خویندم دي، ورونم دي، وظیفه یې دا ده چې کلو ته لاړ سي، خپل چاپي مواد توزیع کړي، تبلیغ خلکو ته وکړي، ورکړي، آگاهي ورکړي، تر څو موږ سرتا سري ټاکنې ولرو.
مننه. دغه مبلغین د ټول افغانستان لپاره دي او که د مشخصو سیمو لپاره؟
دا د ټول افغانستان لپاره دي، په ټولو ولسوالیو پورې لري، قاری او قصواتو پورې اړه لري، او هدف هم دا ده چې خلکو ته په ښه شکل باندې پیغام ورسول سي، تشویق سي، تر څو په ټاکنو کې برخه واخلي.
ډیره زیاته مننه مرخیل صاحب، کور مو ودان.
تاسو نه هم مننه. آباد اوسئ.
درنو اوریدونکو، د خلک او انتخابات دغه خبرونه هر اونۍ د پنځشنبه په ورځ او تکرار یې د جمعې په ورځ په ټول افغانستان کې د ازادۍ رادیو په منځنۍ صفه 1280 او په لوی خارونو کې په اف ام 3.15 صفه اوري. تر بلې خبرونې مو الله مل شه.
اچار اچار اچار
د چشي اچار
د ګوري اچار
جوړون کای ننګیار ناشنا خواګو ورېدونکو سلام وایو. حیات دې لپاره ولایت تلړ چې دغه ولایت د خاروال د اداري فساد د تور څېړنه وکړي. خو کله چې خاروال د نوموړي حیات غړو ته د ولایت په نوي خار کې یو نمره ځمکه ورکړه، نو حیات د خپلو څېړنو په نتیجه کې په غټو تورو ولیکل چې خاروال بې ګناه دی او کوم تور پرې ثابت نشو. نو ځکه حیات د څېړنو په خاطر رسمي بخښنه ترې غواړي. د خبرونې په پیل کې مو د اداري فساد په ضد د اعلان جوړولو جریان ته بیایو.
خانو زدی چه تر اغوخته ایم؟
چه می ده دیل پار اغوخته ایم چه ده اداری فساد پزدی او چه خی احساساتی اعلانون را تا جول که؟
سمه ده، جور بای کم در تا؟
گوره چه دیر زیاد احساساتی وی او اداری فساد دیر خب که زپل سوی
در تا جور بای کم داس اعلانون بوی چه پخپلا ده اداری فساد کون که هم لی اداری فساد زده باچی.
خیر ده، نو ده عمر عمیق مده زکه که دای سی بیا نورم جول کلو. یو چه در اتون که لپارم ساته؟
څنګه چې تاسو وایې هماغه سی به درته جوړ کړم.
ښه نو اوس دا وایه چې په څو جوړې
د تلویزیون لپاره که د رادیو لپاره؟
دواړه.
یوه خبره درته وکړم که ډېرې؟
نه بابا، یوه خبره وکړه، خو لږ پام کوه چې نور بم وي. که یې په ښه بیه راته جوړ کړې نور بم په تا جوړوم.
صحیح ده، هم به ښه شی درته جوړ کړم، هم به مو لحاظ وکړم. نور څه وایې؟
ښه نو په څو به یې راته جوړ کړې؟
چې یوه خبره وي تلویزیونی دقیقه په $1000 او د رادیو لپاره په $1500 په دې کې مو ښه پوره لازم شوی دی.
نو دا یې هغه آخري بیه ده؟
او کولی شي له نورو پروډکشنونو یې هم نرخ واخلي.
سمه ده، همدا بیه صحیح ده. خو کله چې قرارداد لاسلیک کوي نو په قرارداد کې به تلویزیونی دقیقه په $2500 لیکو او رادیوی په $1000.
ولې؟
په ولې پسې مه ګرځه، یوازې که چا پوښتنه درڅخه کوله همدا به ورته وایې چې تلویزیونی دقیقه په $2500 او رادیوی دقیقه په $1000 جوړوم. چورت مه وهه، فی دقیقه $200 تا ته درکوم، یعنی دا به دې له هغه فیصله شوي نرخ نه اضافه $1.
سمه ده، په داسې شد اومد به یې جوړ کړم درته چې فسادیان به له شرمه پورته مو نشي کتلی.
لیونیه، د همدغه اداري فساد لپاره مو دا پروژه اخیستې ده.
زه سمه ده، 15 ورځې وروسته راشه او اعلانونه دې واخله.
مننه، خو پام دې وي چې ښه په شد اومد یې راته جوړ کړي.
بېغمه اوسه.
څنګه سو اعلانونه دې جوړ کړل؟
او تیار دي، درته پلی یې کړم.
او ته پلی کوي واري.
د ترقی او پرمختګ دښمن، د خلکو او وطن تباه کوونکی، د خائنانو د خیانت نخا، د ظالمانو د ظلم بیلګه، تور خمار، اداري فساد، اداري فساد، اداري فساد او اداري فساد.
د ظالم مطبوعاتو پاسمان کې نوې ستوره
دیشقی سیاسی او تربیتی خبرونو پلو
یو نوی گام
دی نوی ادرسونو او نوی خلکو دی پیجندنی
یوازنه غنی خبرونه
دی آزاد و رسمونو او نقاشیو
مفت نندرتون
تشناب جریده
د خار پا طول عمومی تشنابونو که
سالی رشتا تا
د خاریانو پا خدمت که
ولوله او عبرت واخلی
ولوله او دی نوی نسل افکارو خبر شی
لیدل مفت
لوستل مفت
هر اورز
پا هر تشناب که
پا مخامخ دیوال
او پا مخامخ دروازه
دی بیکاره پا وقت
بیکار مواد تشناب جریده
دی خار پا طول عمومی تشنابونو که
والے
زکچے
والے وہ سوک شو نہ خود نہ خوری
زکچے اس خلق نہ خود بو سوپ کے خوری
والے وہ خلق دے بچے شارناو پر زے بچے ریگریشن کمپنی وئی
زکچے دے کمپنی ریگریشن خرگوٹے او کورونا ل شارناو چ خلوڑا او خکولی دی
ولی و سرکونه لی جوری دو سمدستی و روست بیرت خرابیگی؟
زکه چه لاولی وران جوروی
ولی دی قند دی کرتو بایل ورشوه؟
زکه چه کرت دی شکر ناروغی کموی
ولی قصابان پا نباتی غاره پسی منفی تبلیغات کبی؟
زکه چه دی نباتی غاره والا پا وازو پسی تبلیغ کبی
ولی و سوک دی اداری فساد پرزد سنوائی؟
زکا چه طول پا اداری فساد که دوب شوال
ولی پلس گونو افم راڈیوگانه یوازی سندر اخباروی؟
زکا چه لاتروس ده سندر آلوی دو تنده نده ماتا شوی
ولی وکیلان او شاروال سرف ران شوال؟
زکا چه پا منز گی بلن منزلون او خارگوٹی گرزی
پخوا متلو چه وای خپل واوره دی بل په بام ما چوا خو زین زین خلک خپل کثافات د نورو د دروازو مخته چوي د همدغه سی و قضیه له حاله مخبرو
دا صبر کثافات بطول کړی دی ولی نه بسئ
چیرته به وباسو
د باندې وباسئ دوبرم نشی کولای
پلار دی باندې چیرته کیک دو دغه څه خلک شکایت کوي
د کوم گاونډي دروازې سره کې دی کبیا چا شکایت کاوه نو لامغه نه به کوي
پرون می دی بار گاونډي له دروازې سره کې خودل سار می چنور استل هغه دی مونږ هم بیرته راوړی وو او خپل هم سره یو ځای کړی وو ټول دی مونږ دروازې لمخې سره یې هیو نو د دې لپاره چې څوک شکایت ونه کړي ټول مدینه ننګر تر نن وستل
خدای دې تباہ کړي څوک چې زما په دروازه کې خپل کثافات ږدي
خیره مکه و خوځي نشو به زغم وکم
هغه کثافات والا ته ولې نور کوي د میاشتې 200 افغانۍ غواړي او هر ورځ هغه کثافات وړي
او خوځي ته لمړې ګډي پارسي وای 200 افغانۍ وړوکې پیپ وړي کیږي ولې کثافات والا ته ورکم ها دا دومره وخت می چتری بیغه مکړې وی لدی ورسته مو هم تری بیغه مکوم او
څنګه مو تری بیغه مکوي
نن شپه وړم او د کوڅې د بار سر د کور لمی خسرې کدم لکه په خو می چې د کوڅې سر د کور لمی خسرې خودل او
نو دا دی ولې نه وړل
ما ویل تاسو به خوندې کی کوم نشو کړای
پلارا اوس د کوڅې ټول خلک پوي شوی دي چې د نورو د دروازو لمخې ساره کثافات مونږ اگدو نو ځکه یې ټول سیده زمونږ دروازې ته راوړي
څنګه پوي شوی دي
د کچالې د پوستکو د پالاکو له بیخونو او د ګندنې له ناپاکۍ پیژني
که دغه سیمي چې د څه وخت لپاره د دغو شیانو پخول او خوړل بند کړو
بند یې کړه اوس خو د کچالو په بیه غوښه هم کیږي په عوض کې یې بل څه راوړه
سمه ده خو پلار مې دې خدای وبخي همیشه به یې ویل که غواړې چې خوار نشې نو غوښه مخوره
هغه وخت به نور شان ارزانه وه. که د پلار اوس ژوندی وای نو خامخا به یې درته ویلي وای، که غواړې چې خوار نه شې نو کچالو مه خوره.
سمه ده، سر له سبا نوي شیان راوړم چې تر میاشتې پورې خو د کوڅې خلک بوی هم یونسي چې دا کثافات زموږ دي.
هو هم به مو کثافات څوک نه پېژني او هم به لږ موږ چاغ سو.
ته چې د کچالانو په خوړلو چاغه نه سوې په بل څه نه چاغېږي ښځې. دا څومره کثافات زموږ له دروازې سره ایښي دي؟ ما خو د شپې یوازې یوه خلطه د کوڅې د بر سر د کور له مخې سره ایښې وه. د خدای په غضب دي اخته سي دا خلک چې ټول خپل کثافات راوړي او د مونږ له دروازې سره ایږدي.
ولې خیرا کوي و وروره؟
ته وګوره چا خپل کثافات راوړي او د مونږ د دروازې له مخې سره ایښي دي.
خیر دی، خفه کیږه مه، دی د دې لپاره درته ایښي دي چې تا ته معلومه شي د بل په دروازه کې کثافات اچول څومره درد لري. که تا د نورو په دروازه کې نه اچولی نن به د تا هم دا حال نه و.
چا ویل چې ما د نورو په دروازو کې اچولی دي؟
په غوسه کیږه مه، د شپې د چا په موبایل فلم اخیستی دی چې کثافات وړي او د کوڅې د بر سر د کور په مخ کې ږدي. نن د کوڅې خلک درته راځي او جرګه در باندې کوي.
اوس د کثافاتو فلمونه هم ډکېږي چې نور به لا څه واورو.
او لکه چې دا څو ورځې د کچالو پالک او ګندنه بند کړي دي نو ځکه خلک مجبور شو چې دا ځل د مستند فلم ډکي.
د کثافاتو فلم.
خبرونه ننګیار ناشنا برابر کړی و او برخه اخیستونکي وو عبدالله سمدی، عبدالرحمن، صادق سپینغر، ستاره امینی، حسین حکمت او مسکا احساس. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی: کابل 1411، کندهار 22، خوست 1، کندوز 1 او جلال آباد 4.
افغانستان دے غیرت کانا افغانستان زمونگ جوندون زمونگ ارمانا دستر گو دور خیالی جانانا زمونگ جوندون زمونگ ارمانا دستر گو دور خیالی جانانا وپا مونگرانا افغانستان افغانستان Bhagungana Afghanistana 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 جنت نشانہ
زمونگ جواندون زمونگ ارمان.